ساعت د سهار 8 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوریزه اسمت څاروانی ماو په پیل کې هم د دې ساعت خبرونه لرو. د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سره محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک باندې د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شل اووریزې لوبې هم وکوي چې تمه ده د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل خل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیل د خلکو لوی برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه په ژمي میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دیش کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاسلرلو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکاره فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وايي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکې وشتيده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تقسیمې ته ننوته د روسي د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسي د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته روان وکړ او درې الوتکې بيډنې ناسي ته اړ شوې. زمو شغل آزادی رادیو اوری په سعودي او یوشمیر دورو هیوادونو کې نن د روشې لومبه ورسته. د ملګرو ملتو سرمنشي د روژې در رسیدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak bada miash tishkhulu be Korea wiri pa hal ki terwi.
Pa Pakistan ke afan kadwal wai ma shumani lazdak lo patashi widi.
Tira ziyata me zagri tenjuni tida imkanat na la rama chaksi maktabuno da wastaum.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي له حقو افغان ښځو سره یووالی شئ چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان وردګ کې له سلګونو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغسې یو مرسته نورې هم وسي راسره. بس
په غزني کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیسیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبه په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي وو چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی لابلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکېل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لبد مرغه ګن خلق به د میاشت شخړو بیکوري او ویری په حال کې تیروي. حقوقي زما په فکر او ځری کې دي د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریه او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چی په غزه کې له وحشت کړيږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځانګړي پیغام شریکو.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې له متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د ګڼو پام ځان ته اړولی. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسېدلې. اسرائیل وروسته له هغه په دې تړانګې هوایي او ځمکنۍ بمباري پیل کړي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 مبرید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړي توپ په قاهره کې خبري ورسته له هغه بي نتیجې پای ته ورسیږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15مې په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1,310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریس د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0:20 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیوال ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شرطینه قاضیانو او څارنوالانو آزادي رادیو ته ویلي چې له وزګاره پاتې کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمنې دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نه شتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخل شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده در سره کړې هم وای چې بیکاری نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې یې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول خپل ژوند ته خاتمه ورکړي ځکه چې هېڅ سیاسي اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حقه یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسۍ حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 255 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې ځورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8مې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بله غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زداغ مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د مشرمن سره په ځکه نن زموږ د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله